درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. د نورستان والی د کامدیش ولسوالۍ د مرجوبلو وروستی حال درکوي.
یو سلو دیر لستن شهیدان دی ول زخمیان دی یو سلو دری اویا کورونا مکمل تخریب شوی دی.
طالبان وای پرشارون بریدونو تا زور ورکړی خو د سولې د چارو وزارت غویانده وایي چې طالبانو ژبنه کړې وه چې پرشارونو به حمله نه کوي.
مذاکراتو او د سولې راوستو ته باید ژمن واوسو، هماغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکوو.
د کندهار اوسیدونکو د سختې جګړې ترخی کیسې کوي.
شجی ماشومان واړه زاړه جنگ هر لحظه تغیر کوي. د دې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته.
د لوړ زده کړو وزارت وایي باید ټول زده کوونکي او استادان د کورونا ضد واکسین کارتونه ولري.
کوم واکسینونه چې موږ هیوادول ته تطبیق کوو دغه هغه واکسینونه دي چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تایید شوي واکسینونه دي.
خو د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ له وروستي حالمو صالح محمد صالح خبروي.
په نورستان کې سیلابونو ګڼ کسان مړه او کورونه ویجاړ کړي. په لسګونو کسانو په جرمني کې د پاکستان خلاف لاریون وکړ. د امریکا سمندري ځواک وایي په عمان خلیج کې د تیلو پر یوه ټانکر شایي د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې وي. د نورستان والی وی پورستایو سیلابونو کې د مړو شمیر یو سلو دیر لوسو ته زیات شوی دی. حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو سیلابونو په کامدیش ولسوالۍ کې د سر او مال درانه زیانونه اړولي.
اخیرنی گزارش یو سلو دیر لستنه شهیدان دي ول زخمیان دي. یو سلو دری اویا کورونه مکمل تخریب شوی دي. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او وبولاند شوی.
د نورستان والی وی په سیلابونو کې د برېښنا د تولید څو فابریکې او ټولګټي پروژې هم ویجاړې شوې دي. تر دې مخکې په سیلابونو کې د مړو شمیر زد او نقیز شول شوی وو. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه جلا پیښو کې شل تنه مړه شوې دي. د لغمان د والی وین اسد الله دولت زینن رسنوي ته ویل چې دغه ټکرونه په قرغیو ولسوالۍ کې شوې.
تیر شپه ناوخته د کابل جلال آباد په لوی لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند د نارجبخ په سیمه کې د یوې سراچي او کاسټر موټر ټکر له امله اته تنه شهیدان شوي او لس زخمیان دي. چې دغه ورځ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د قرغیو ولسوالۍ اړوند د عزیز خان کڅ په سیمه کې د یوې ټوډي او دوو سراچو موټرو ټکر له امله دولس تنه شهیدان شوي او اته زخمیان شوي دي.
د والی وایند وی چاپیان روختون ته لیږدول شوی دی. د جرمنی په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته پلسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکی خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه وویل.
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو. دویم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د غیر مخیتوب وغندو او خلکو ته یې ښکاره کړو.
پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. بلخو ټاکل سوی سبا یک شنبه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم پلسګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته د تور تلاریون وکړي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حملو کې د 1500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله نن په چمتال ولسوالۍ کې شوی.
15 تروریست طالبان وژل شوی. 11 اراده موترسایکلونه او بیلابیل دوله وصله او قرارگاهی کاملا لمنزه وړل شوی دی.
وصله ول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي د چمتال په ګډون د بلخ ولایت اته ولسوالۍ د محل د وصله ول طالبانو په کنټرول کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن ویل چې د دوی د متخصصانو په باور د عمان د خلیج په سواحلو کې د تیلو پر یوه ټانکر شایي د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې وي. تر دې مخکې اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران دخیل بللی و، خو ایران تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې ویل کېږي یو د رومانیا او بل د برېټانیا وګړی دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپېده او د پنجشنبې په ورځ ورباندې حمله وشوه. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیشه کې دخیل ګڼلی دی. د خپل برتانوي سیال ته ویلي چې په کار ده دې پیشې ته ځواب ورکړل سي. د عراق پوځ په اعلامیه کې ویلي دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل سوي دي. د عراق یو امنیتي مسؤول ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون اته کسان هغه وخت وژل سول چې افراطي وسله والو د خلکو پر یوه ډله ډزې وکړي. دغه چارواکي د نوم نشور په شرط ویلي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. دوی اونۍ مخکې د عراق په پلازمینه بغداد کې پر یوه بازار په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي وو. په بله حمله په جنوري میاشت کې سوي وه چې 2 تنه یې وژلي او 113 تنه ټپیان کړي وو. د هغو دوو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. او په چین کې کورونا وایرس یو بیا دومره زیات خپور سوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نه ولیدل سوی. لومړۍ پیښې په نانجینګ ښار کې ثبت سوې چې ورسره د پلازمینې پیکینګ په ګډون نورو سیمو ته هم دا وایرس خپور سو. نن شنبه په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په نانجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري. د کورونا وایرس دلټا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په جغرافیوي لحاظ اوس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی. د وایرس دلټا بڼه د چین د کورونا وایرس د ستراتیژۍ لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 8.28 هرات کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.28 مزار شریف کې هم آسمان شین ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 6.28 کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.28 او بلاخره جلال آباد کې آسماني موریز د هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 5.25.
په افغانستان کې شپږ بجې او و دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل په اړه وروستي راپورونه ښیي چې 114 تنه مړه شوي، 40 تنه ټپیان دي او د یوه جامع جومات په ګډون تر 100 زیات کورونه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. له 100 کیلومتره زیات سړک او 2 پلونه هم ویجاړ شوي دي. نور حال سیمې څخه په دې راپور کې
د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنځشنبې شپې سیلاب شاته لسلو زیات مړی او ډیرې ویجاړې پرېښودي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د تلفات او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرنۍ گزارش یو سلو ډیر لستنه شهیدان دي، ول زخمیان دي، یو سلو دری اویا کورونه مکمل تخریب شوی دي، 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او وبولاند شوی. قرار د معلوماتو یو لسو جریب زراعتي ځمکې تخریب شوی، لس جرند، لس دوکانونه، د مردیش د لوی پول په شمول شپږ پلونه، دوه راده سکواتور او دوه څلور راده درسنه په سیلاب کې لاهو شوی.
والی وای په یاد سیلاب کې د برېښنا تولیدونکي فابریکې او نورې ټولګټې پروژې هم ویجاړې شوې دي. هغه ویل دا ټول وروستي معلومات ورته سیمته د سرې میاشتې لیږل شوې ټیم ورکړي. له دې وړاندې والی او نورو چارواکو د انساني تلفاتو اندازه له 200 زیاته ښودلې وه. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی د سرکونو د بندوالي او خرابوالي له امله د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ دي او باید ورسره لازمې مرستې وشي. د نورستان والی بیا وایي دوی خپلو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلاب ځپلو ته ټول اړین مواد ورسوي.
اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه، بسترې، د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوي هغوی ته سرپناه جوړ شي. بیا به د هغې نه وروسته په نورو بخشونو باندې هم کار کوو او هغوی ته به دغه د عاجل کومکونو نه وروسته بیا دایمی کومکونو د پاره فکر.
وسلوالو طالبانو هم د مردیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړې، خو لا هم کامدیش ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ بند ده. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې سیلاب لسلو زیات کسان وژني او زیات کورونه رنګوي چې اوس هم په نورستان کې شدید باران دوام لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم د نورستان په ګډون په څو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړې او له خلکو یې غوښتي چې له پوره احتیاط کار واخلي څو د مردیش د خلکو په برخلیک اخته نشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو یې د طالبانو حملې ناکامې کړې دي. له بلې خوا طالبان تاییدوي چې پر ښارونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی. دې ډلې پخوا ویل چې پر ښارونو او ګڼ نفوسو ساحو حملې نه کوي، خو اوس دوی وایي امریکا او د افغانستان حکومت له طالبانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، ځکه پر لویو ښارونو حملې کوي. په دې اړه دا راپور
لڅو میاستو ځند ورسته په لوی خرونو د طالبانو د حملو شدت. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي لتیر وزیر رئیسی پر هرات، کندهار، لخکرګا او تلقان خرونو د طالبانو حمله په شاتم بولیتي. د ملي دفاع وزارت مستیال وایان فواد امان د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعي او امنیتي افغانستان
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلګو له بسیجی سود ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځنګړې توګه د غشارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتی سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هرې ورځې په تیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته سوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به پراخې سیمې او اراضي به د طالبانو له شتون څخه پاکې شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو حمله وکړه. په هرات ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایز دفتر هم ډزې وشوې، چې دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، امریکا او ناتو سازمان د برید غندلای دی، خو طالبان ذبیح الله مجاهد دغه حمله په اړه په ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، ښایي د جګړې په لړ کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په رسیدو هغوی خوندي شول. د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره دغه ډلې ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي، خو اوس د دې ډلې یو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او افغان حکومت دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه یې دا بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د رسنیز دفتر سرپرست سیدالله ترکی وایي طالبان تر اوسه د دوحې په هوکړه کې یوازې د ځان او امریکا ګټو ته ژمن پاتې شوي او افغاني لوري ته هماغه جنگي ستراتیژي مواجه ده. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه له حکومت سره موافقت څه چې مسمر مذاکرات هم نه دي کړي. د کاغلي ترکی په خبره د طالبانو د نظامی رهبری او جنگي لیکو ترمنځ ښکارا ټکر روان دی. هلته هوکړه کوي خو دلته په جنگي ډګر کې نسی عملي کولای. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې خبرو ته پرجمنتیا ټینګار کوي. دغه وزارت وایان دی ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې مقابل لوري وایي چې جګړه او خشونت تشدد ورکوي، آیا دوی پوهیږي چې له دې نه زیاتره د افغانستان خلک ځوریږي، بی خانمان کیږي او ضرر ورته رسیږي؟ مذاکراتو او د سولې راوستو ته باید ژمن واوسو. هماغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکوو، نه باید مقابل لوري ژمنې او کړنه د خلکو په مقابل کې دوه رنګ ولري. په دې ډول به سولې ته نه رسیږو، باید خلکو سره صادق واوسو.
میرمن انوری وای افغان حکومت د شخړو او تاوتریخوالي د پات رسیدو یوازینی حل لار سیاسي توافق کې ګوري او طالبان هم باید دا ومني. د افغانستان د ملي امنیت شورا رسنیز دفتر وای کله سولې په مذاکراتو کې پرمختګ ونسي کافي انتظار سوای دی او حکومت به د افغان ولس په استازیتوب نور پریکړه ته ارسي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. که څه هم له اختر مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی هم په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو کومه نتیجه ترې ترلاسه نه شوه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او جګړو له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په پیل یعنی لساور میاستی راهیسی زور واخیست. دا بهیر تر اوسه 95% بشپړ سوای دی.
لبل خو په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارزافیر په جګړه کې د طالبانو په ورستوي پرمختګونو اندیشنه ښکاره کوي او وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رئیس ولسن په ورته وخت کې وویل چې د دفاع لپاره یو اغیزمنه ستراتیژي پکار ده.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارت زافیر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي، یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د وړتیاوو او اسلامي جمهوریت وړتیا ډاډ ورکړي.
خغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارت زافیر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
د طالبانو د حملو له کبله خلک له سخت ناورین سره مخامخ شوي دي. د جګړو دوام له عمله د مرشوبلو دقیق شمیر په ښارونو کې نه څرګندېږي، خو د لشکرګاه او کندهار ښارونو اوسیدونکي وایي بې شمېره کسان وژل شوي او لا هم د وینو په هدا دوام لري. د کندهار په ښار کې یو مدني فعال په دغه ښار کې د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي.
انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسیدونکی یو مدني فعال پایس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي او په عینومېنې کې په مجموع کې په بولډک کې په هلمند کې په پنجوایي کې په جړۍ کې په دامان کې په میوان کې په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. د جنگ په مابینځ کې راغلي دي او ښځې، ماشومان، واړه، زاړه د پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي، کله په بله کوڅه کې. جنگ هر لحظه تغییر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. کډه خو نه ده
د کندهار د یو مدني فعال څرګندونې مو اوریدي. همدا شېبه د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیل د ټلیفون له لارې راسره دی. امرخیل صاحب، تاسو تر کله وایم تاسو د کندهار د دغه مدني فعال څرګندونې واوریدي؟ طالبانو د جګړې لمن له کلیو او ولسوالیو ښارونو ته غځولې ده. څه فکر کوئ چې دوی به لکه څنګه چې ولسوالۍ په اسانه ونیولې ښارونه هم په همدې شکل ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه ښیلی او ښه شپه ورته غواړم. دا خو یو تکتیک ده کنه. وخت چې د افغانستان دولت تدابیر ونیو چې هغه ولسوالۍ چې له لاسه تللي هغه باید بېرته ونیسي، او داسې یو تعداد فعالیتونه هم په دې لارې کې شروع شو او له حالت تدافعي نه په حالت تعرضي باندې هم دوی اعلان وکړ چې موږ زیاتې تعرض کوو او ولسوالۍ به بېرته نیسو. نو طبعا د طالبانو هم خپل تکتیک بدل کړ لپاره دې چې په دغه پلان کې خند واچوي. بهترینه لاره دا ورېده چې پر ښارونو باندې حمله وکړه. په ښارونو چې حمله وکړه طبعا ټول توجه ښارونو ته راځي. اما دا چې تاسو په حساب باندې چې تاسو د ښارونو نیول بالکل مشکل کار ده، لپاره دې په داخله تکتیک هم کړي. هغه متخصصین چې اورېدي ما خبره د کوڅې جګړه ډېره مشکله جګړه ده. مشکل ترینه جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خوا ته موضوع شي بلې خوا ته موضوع شي، جنګ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
اما څنګه چې تاسو وایئ له کور موضوع جوړ شي، دقیقا همدا کار شوی دی. خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویمې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه لوټه شو؟ په دې شکل سره د افغانستان ښارونه، خصوصا لوی ښارونه، هغه سي په کنډوالو بدلی شي.
دلته بدو حالت به باندې ترالځي ډیری خدای ته خبره دقیق ده کدا چې خارونو په جګړه کې واخې خارونو تر سیګي ته باندې پدې کې ثقيله سلام استعماليږي کنو سنې اوانونه به استعماليږي ډیر ځاینه به ګډوډ شي ډیر بدبختی به وتی شي ډیر تلفات به مسلې بلې خو نه یو خطر بل وجود لري اوس خدا سند چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوی ده کېدای شي چې آینده افغانستان ته یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د خارونو علایده حکومتونه یې یا ملک توایفی چې ورته وایي که چېرته دا حالت ملک توایفی ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي بیا به دا طرفات نلته نه دا د ښارونو بلکې پر زرهاو نه څه پلکاو وي او د دې دوامداره ډېر زیات ده او په دې کې بیا پیروزي هم نشته.
یو بل اندېښنه چې خلک یې لري هغه دا ده چې اوس لکه په نوې لسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابره نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبر داره ټول خلک له ډیر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه تر اغلی یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و زمیر تر وخت زای شاپر تر یو لکه پر رسیده اوس و میلیونه خار ده و میلیونه تاسو فکر وکړئ چې د یو کابل خار و میلیونه تبن خندار خو هم دوه میلیونه تر رسیدلی دا نور ښارونه هم دې تر رسیدلی بیا په دې کې افکار وګوره مختلف افکار په دې کې موجود دي یو تعداد به ممکن دی طالبانو سره یو ځای شي اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي یو تعداد به نه خوښیږي نو آیا دا حالتونه بې غیر له دې نه داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي هغه له کاره نه دي لوېدي سران یې ټول شته لکه اسماعیل خان لکه دا نور چې ورته ګوري هغه د وینې خپله چې جبې ته ځي وخت چې دا حالت مابین ته راځي نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستانه به چی پاتې شي هغه د ډاکټر نجیب خبره مونږ ته هم رایادېږي که آینده حکومت کار چا ونیو هغه به په موږ پاچایی کوي یا پادیرو به پاچایی کوي.
بله ډېر مننه جنرال صاحب عتیق الله مرخیل چې له ازادي رادیو سره مو خبري کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تیرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي دي. د دې وزارت ویندوی رفیع الله تابع آزادی رادیو ته وویل چې د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه ولاړ دي او دغه ګمرکونه د طالبانو په لاس کې دي.
د طالبانو لولوري د افغانستان د شپږو ګمرکونو په نیول کېدو سره د ملي عوایدو کې کم والی. د دغه هیواد د مالی وزارت وین رفیع تابع نن شنبه ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسی دې ګمرکونو ته د دې لامل شوی چې د چنګه میاشتې عواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
عواید سوداګری پورې تړلې دي که په سوداګرۍ کې په سوزي عواید باندې هم منفي تاثیرات لري او لکه څنګه چې موږ د برګول یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل هداشې د چنګاښ یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عواید 3.6 میلیارد افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډي او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهی او پکتیا کې ډنډ پټان وس محل د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه لدی ګمرکونو د اوایدو ترلاسه کولو پاړه څنګه دی ویلي. د غشان د کندهار سپین بولده کولسوالي هم له تیرو دوه اونیو راپدې خو د سخت جګړې شاهد ده او طالبان ادعا کوي چې د غولسوالي نیولې د سوداګرۍ او سنۍ خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وی روانو حالاتو ټول سوداګریز چارې لستو سره مخ کړی دي. د نموړي په خبره سوداګر سخت پستونځ کې دي ان تر دې چې زینو خپل پانګې نور هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړي. دی وایي د یوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ و خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوی. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ خو وسې به 1500 افغانۍ ته پورته شوی. یو شمېر صرافان هم روان حالت اندېښنې وړ بولیو د کابو کول غوښتنه کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري
د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا واکسین له کارت پرته به یو محصل ته هم اجازه ورنکړي چې د پوهنتون ساحې ته داخل شي. د دغه وزارت یو ویاند حنیف فرزان ازادي رادیو ته ویل استادان او محصلان مکلف دي چې واکسین وکړي.
نور جلال د پلی تخنیک پوهنتون د ساختماني څانګې د لومړي ټولګي محصل وای دوه ورځې مخکې د جانسن اند جانسن د کورونا واکسین وکړل خو له روغتیایي ستونزو سره مخ کړ. د ازادي راډیو ته وویل دغه واکسین دوی ته په جبري توګه کیږي.
ما دوه ورځې مخکې واکسین وکړ، بیا یې ما ځان لږ درد بیا ډېر خسته او مظلوم یم، بس بس زوف مې وکړه او ځان مې بخار و حساسیت مې کړی و. دوه ورځې مخکې
غلطي واکسین کړی و، هغه زما په نظر سم مسلکي نه و، ځکه چې ما غلطي مشته هغه نرس واکسین کړی و. زما په نظر ډېر خلک حساسیت ورته ښکاره کوي او مړ کوي، وینه غلیځي.
خو تر اوسه هیڅ روغتیایي مرجع نه ده منلی چې د نورجلال په وجود کې د پیدا شوي حساسیت لامل به د کرونا واکسین وي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری محصلینو د کرونا د واکسین هرکلی نه دی کړی او له اجباري واکسین کولو سره مخالفت ښودلی دی. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو شرط د واکسین کارت ګڼلی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی در همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین تبدیل
بیوی د لوړو زده کړو وزارت د عام روغتیا له وزارت سره په همغږۍ په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د کرونا د واکسین شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. د افغانستان ټول محصلین مکلف دي چې د کرونا واکسین وکړي. د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو لپاره د کرونا واکسین کارت الزامي دی. خغلی فرزان وویل تر اوسه 150,000 محصلین واکسین شوي او دا 17-18 چې ټول پوهنتونونه پرانستل کېږي باید تر هغې پورې د واکسین کول بشپړ شي. عامه روغتیا د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي کوم واکسین چې په افغانستان کې کېږي د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تصدیق شوي دي.
کوم واکسینونه چې موږ هیوادوالو ته تطبیق کوو او هیواد ته رانتقال شوي دي، دا هغه واکسینونه دي چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه تایید شوي واکسینونه دي. یعنې دوی په تطبیق کې هیڅ نوع مشکلات نه دي موجود، صرف خفیف جانبي عوارض لري لکه زاندار ده ودي، کوم عضله کې چې زرق کېږي د هغې د زرق د ناحیې درد یا د همغې مټې درد، کسالت، یو څه بې اشتهایي په معمولي ډول سره په کمه اندازه سره زړه بدوالی او یا هم خفیفه تبه، دا د 40 څلور ساعتو پورې دوام کوي چې دا یو نرمال حالت دی. دې لپاره باید زموږ هیوادوال تشویش ونه لري.
علیزه وایي ټول واکسین د مسلکي کسانو لخوا پلي کېږي. د دا هم وویل اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نه شي ښایي دغه ناروغي بېرته راوګرځي. حکومت څو اونۍ مخکې تصمیم ونیو چې په ښوونځیو کې او همدارنګه د لوړو زده کړو په بنسټونو کې د حضوري زده کړې تدریجي توګه پیل شي. حکومت د جوزا په اتمه په 14 ولایتونو کې ټول تعلیمي بنسټونه او د راټولېدو ځایونه وتړل چې دغه بندیز بیا په ټول افغانستان کې پلی شو. د دغه تصمیم له مخې تېره اونۍ په ښوونځیو کې حضوري زده کړې پیل شوې او د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې به د کرونا واکسین د کولو په شرط 17-18 پیل شي. د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لوړو زده کړو 123 خصوصي او 9 دولتي بنسټونه شته چې 450,000 محصلین پکې په تحصیل بوخت دي او د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې په 13 ساعتونو کې 309 کسان په کووید-19 اخته شوي چې 28 ترې مړه شوي دي. خو په ټوله کې په افغانستان کې 1,23,403 په کرونا وایرس اخته شوي چې 6,386 ترې مړه شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وو په منځني څپه دوله شپږ دی او په یو شمېر شارونو کې په افم سل اشاریه پنځه څپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس وروستۍ خبري مجله